په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې. السلام علیکم، دا خبرونه مو یو ساعت ده. اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا زړې هیوادونو په اومه غونډه کې ویلي د داعش یا اسلامي دولت ډلې په هیواد کې خپل بهرنی ملاتړ له لاسه ورکړی. د ولس جرګې ځینو استازو په کندهار کې د غونډې پر مهال حکومت ته خبرداری ورکړ. دا چې څه په همدې خبرونه کې درته وایو تر خبرونو وروسته. له فرشتې جلال زین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د ازادي راډیو دوستانو ستړي مسوي پام وکړي د مهمو خبرونو سرخط ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د آسیا زړه استانبول پروسه په اومه ناسته کې وویل له تروریزم سره جنګ یوازې د افغانستان مشکل نه دی. د کندهار کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو نن خبرداری ورکړی چې که حکومت عطا نور او یو شمېر نورو سیاستوالو ته په 12 ساعتونو کې اجازه ورنه کړي چې کندهار ته پرواز وکړي، عاقبت به یې بد وي. او د پېښور اسلامیه کالج پوهنتون ته مخامخ د زراعت د روزنیز انسټیټیوټ پر لیلیه وسلوالو حمله کې ګڼ شمېر کسان ووژل او زخمیان شو. پوره خبر نو اوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د آسیا زړه استانبول پروسه ومه ناسته کې نن وویل له تروریزم سره جنګ یوازې د افغانستان یا د سیمې ستونزه نه ده، ځکه د هغه په وینا د سیاسي تاوتریخوالي او تروریزم پنځمه څپه د بشریت ضد تهدید دی او دا پدیده چې له منځه وړل یې زیاتو کوششونو ته اړتیا لري، وګړي او دولتونه سره یو ځای کولای سي. دا کنفرانس نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړ شوی دی. اشرف غنی هم همداراز وویل چې افغانستان د تروریزم پر ضد او د تروریزم له کبله په سیمه کې د ګواښونو په وړاندې په مبارزه کې د یو شریک په توګه هڅو او همکارۍ ته ژمن دی. اشرف غنی به بیل دی چې د پاکستان نوم واخلي او عربیا وویل چې طالبان له پناه ځایونو پرته فعالیت نشي کولای. هغه وویل د متحدو ایالاتونو ستراتیژي د امریکا د قدرت ټولې وسیلې یو ځای کړي او پیغام یې دا دی چې د طالبانو ډلې او د هغوی ملاتړي د جنګ له لارې نشي بریالي کېدلی. د روسیې په سوچي ښار کې نن د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو شورا غونډه پیل کړه. په غونډه کې به د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله وینا وکړي، خو د وینا دقیق وخت یې لا نه دی اعلان شوی. په سوچي کې د ازادي راډیو خبریال وایي د عبدالله ټینګار به د شانګهای د همکاریو سازمان کې د افغانستان پر دایمي غړیتوب، د تروریزم پر ضد پر مبارزه او د سیمه ییزو همکاریو پر پراختیا وي. افغانستان په هغه سازمان کې د څارونکي ځای لري. په سوچي کې غونډه نن سهار د روسیې د صدر اعظم دیمیتری میدویدیف په وینا پیل شوه او غونډې ته د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ورغلی چې به سږ کال به په هغه سازمان کې د پاکستان استازیتوب د دایمي غړي په توګه کوي. پاکستان سږ کال په دوبی کې د هغه سازمان دایمي غړی سو. د هند صدر اعظم دغه غونډې ته خپل استازی ورستولی. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکه اداره وایي هغه الوتکې چې د بلخ والي عطا محمد نور او ملګرو یې له مزار شریف کندهار ته سفر پکې کاوه د پرواز اجازه ورکړل شوی وه، خو د ځینې دلایلو له امله وځنډېده. د ادارې په خبر پاڼه کې چې نن خپره سوی ویل شوي چې د الوتکې د پرواز په وخت کې د ځنډ له امله پرواز د شپې 9:15 ته ځنډېدلی و. په کندهار کې د شپې لخوا د الوتکو د ناستې لپاره محدودیتونه موجود دي او په کندهار هوایي ډګر کې د ناټو له قواوو سره د هماهنګۍ اړتیا وه چې لامل یې پرواز لغوه شو. د بلخ والي عطا محمد نور پر انټرنیټي سایټونو یو پیغام خپور کړی او ویلي دي چې د لوی کندهار د تفاهم شورا به جلسې کې د ګډون لپاره هغه ولایت ته روانو، خو د حکومت رهبرۍ د پرواز اجازه نه ده ورکړې. عطا محمد نور وویل چې دا کار غیر اخلاقي او غیر حقوقي دی. د کندهار په غونډه کې نن یو شمېر برخوالو او د ولسي جرګې غړو د په یوه خبري غونډه کې وویل چې که د افغانستان حکومت عطا محمد نور او هغو نورو ملګرو ته چې کندهار ته روانو په 12 ساعتونو کې د پرواز اجازه ورنکړه، عاقبت به یې بد وي. د کانفرنس ګډونوالو په کندهار کې د جوړیدونکو غونډې د هدف په اړه وویل چې د افغانستان اساسي قانون څخه سرغړونه سوي، ملي منافع په خطر کې دي او د دوی په خبره له افغانستانه دروان بحراني حالت د وټول لپاره باید خبري وشي. په دې اړه وروسته زموږ خبريال له کندهار رپورت لري. د افغانستان ولسی جرګه وایي سبا به هغه 12 تنه کاندیدان چې د حکومت وزارتونو ته غوره شوي د باور رای اخیستلو لپاره د خپلو کاري پروګرامونو د توضیح لړۍ پیل کړي. د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل
فردا، یعنی روز شنبه،
دا وای سبا بل ورځ به لس کاندیدان او د دوشنبه پورز به دوه کاندیدان د جرګې غوړو ته د خپل کاري پروګرامونو په اړه معلومات ورکړي او ورسته به بیا ولسی جرګه رایګیری وکړي. د حکومت د 1200 وزارتونو لپاره کاندیدان د تیری شنبه پورز جرګې ته ورمعرفي شو. په پېښور کې نن اسلامیه کالج پانتون ته مخامخ د زراعت د روزنیز انسټیټیوټ پر لیلیه وسلواله حمله وشوه. د پاکستان پوز په خبر پاڼه کې ویلي چې څلور حمله کوونکي وجل سوي دي. له اسلام آباد د ازادي راډیو خبريال وایي چې دوه تنه ملکی وګړي وژل سوي او ګڼ شمېر زخمیان دي، خو رویټرز د زخمیانو شمېر 15 ښودلی دی. په دغه پېښه کې یو تن نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل:
زه سټیم را پاسې دلم نو بار आवाज ما خو سټریټان دي کنه بار به وزو د زبر اورالم درې سلور کسان او غن غسیول کپړو کې وغه یو ناری وی کاری پاس برخي زو برخي زو کنه بس ما ډایرکټ اندر نه تعالی را بس یو لګول کنه اوس ارمی ولا راغله هغه سی کوی هه
د دې حمله مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان اخیستای دی. ټاکل شوی چې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام په ارتباط د قرقشی یا د پچی اچولو ځانګړي مراسم نن په روسیه کې ترسره شي. د کرملین لوري په دغه ځانګړو مراسمو کې به د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ګډون کوي. په دغو مراسمو کې به وټاکل شي چې د هغو دوه ډیر شو هیوادونو د فوټبال د ټیمونو څخه چې په نړیوال کپ کې به ګډون کوي کوم ټیمونه په خپلو کې مسابقې سره لري. په روسیه کې د دغو سیالیو لپاره چې د روان کال د جولای څوار لسما او پین لسما دی په یولسو شارونو کې دولس سټیډیومونه ځانګړي شوي دي. او د ګرجستان حکومت نن اعلان وکړ چې له 400 استفاده جرم نه دی. د ګرجستان وی محکمې پرون وویل چې له 400 او بنګو څخه له جوړو سو دوا او کار اخیستل جرم نه ګڼي. د ګرجستان د جزاب قانون کې د 400 درلودل او یا له او یا ګرامه د زیاتو بنګو ساتل جرم و چې لامل یې وګړي مجازات کېدلای سوای خو پر چا د زندان حکم نه کېدو. په ګرجستان کې د اپوزیسیون ډلو له تیر کال راهیسې د 400 د قانون کېدو او په قانون کې د تغییر هڅې کولې.
دا سی ازادي رادیو ته غوږی است. د افغانستان ولسمشر د آسیا زړې هیوادونو یا د استانبول پروسې په اومه غونډه کې ویل داعش ډله په افغانستان کې په ماتېدو ده، خو تحلیل کوونکي وایي
په نور ولایتونو کې هم د داعش شتون ډېر سوی دی، نو دا مشکلات د روس پرې د الله را پیدا شوي.
په کندهار کې د سوې غونډې حال درکوو چې حکومت ته پکې خبرداری ورکول سو.
دوله ساعتو کې خپل مېلمه موږ په لوی کندهار کې غواړو او په دې غونډه کې شریک غواړو، کنی بیا ګیله دی د خپل لدانه اغم د قانون په چوکاټ.
دا هموري چې په پېښور کې د پاکستانی طالبانو په یو حمله کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. نور مسایل هم څیړو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدای شئ. اپون ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خپل بهرنی ملاتړ له لاسه ورکړی دی. ښاغلی غنی چې نن یې د آسیا زړه هیوادونو دی یا د استنبول پروسې په اومه غونډه کې په آذربایجان کې څرګندونې کولې وویل دا لره وسله تجهیزات او جنګیالي نه لري، هغه چې په غرونو کې پاتې دي له لوږې څخه به مړ سي. خو د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون وایي چې د داعش ډله په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده، خو ځینې نور پوځي تحلیلګران وایي چې په دې اړه د ولسمشر د برملا تړکوي. نور حال د اکرام الله اکرام برابر کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په دې هیواد کې د داعش وسلواله ډله ځپل شوی او په تیر یو کال کې د دریو مشرانو په ګډون سلګونه جنگیالي وژل شوی دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د استانبول پروسی یا د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په اومه غونډه کې وویل داعش ډلې بهرنی ملاتړ له لاسه ورکړی، وسلې او جنگیالي د کمیدو په حال کې دي، هغه چې په غرونو کې پاتې دي له لوږې به مړ شي. دا ناسته د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړه شوې چې د ګڼو هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو او استادو پکې برخه اخیستې ده. د افغان ولسمشر په خبره تیر کال د افغانستان نه ولسوالۍ د داعش تر کنټرول لاندې وي، خو دا مهال دا ډله تیت او پرک ده. ښاغلی غنی په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې په افغانستان کې د داعش ظرفیتونه او قلمرو لمنځه وړل شوی او په تیر یو کال کې په وړاندې سلګونه ځمکني او هوایي عملیات ترسره شوي دي. افغان ولسمشر داسې مهال د داعش وسلوالې ډلې د ځپلو خبر ورکوي چې د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د دې ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لوالو نخوتو خبرونه ورکول کیږي چې لاملې د سیمې سلګونه کورنۍ کډکولو ته اړ شي وې دي. د دې ترڅنګ په لوګر، فاریاب، اروزګان او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د دې ډلې د فعالیتونو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون وایي چې داعش ډله اوس مهال په دې هیواد کې د پراخېدو په حال کې ده او ورځ تر بلې فعالیتونه ډیریږي. د دې کمیسیون رئیس هاشم الکوزي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تاسو وګورئ په افغانستان کې د داعش ډله یوه ورځ تر بلې ورځې د قوي کېدو پات کې ده. پخوا چې په جلال آباد او فاریاب کې وه، اوس په نورو ولایتونو کې هم د داعش شتون ډېر سوی دی او د دوی فعالیتونه، د دوی جلب و جذب په ولایتونو کې، ولسوالیو کې زیات سوی دی. نو دا مشکلات تر اوسه پورې د حل لاره نه پیدا شوې.
خو برعکس د فوجي چارو یو شمیر کارپوهان د داعش د ځپلو په برخه کې د ولسمشر خبرې تر یوې اندازې تاییدوي او وایي چې دا ډله تر اوسه په بشپړ ډول له منځه نه ده تللې. له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې جناب رئیس جمهور نن په د اذربایجان کې نړیوالو ته وویل چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی دی او خارجي حمایت هم دلاسه ورکړی. دا خبرې موږ هم تاییدوو. واقعا داعش په افغانستان کې هغه رقم چې بستر ورته هموار شي نشته. د افغانستان ولس ټول په یو غږ د داعش په مخالفت کې دي، حکومت جنګیږي.
ښاغلی مجاهد وړاندیز وکړ چې نړیوال په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا هیوادونه باید د داعش ډلې په لمنځه وړلو کې له افغانستان سره همکاری وکړي، کنه دا ډله په راتلونکي کې ټوله نړۍ ګواښولای شي.
ومردل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خپل بهرنی ملاتړ له لاسه ورکړی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا زړې هیوادونو یا استنبول پروسې په اومه غونډه کې ویل چې له ټوریزم سره جنگ یوازې د افغانستان یا سیمې ستونزه نه ده، ځکه د سیاسي تاوتریخوالي او ټوریزم پنځمه څپه د بشریت ضد تهدید دی او دا پدیده چې له منځه وړل یې زیاتو هڅو ته اړتیا لري وګړي او دولتونه سره یو ځای کوي. دغه غونډه د اذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړه شوې ده. ولسمشر ویلي افغانستان د ټوریزم پر ضد او د ټوریزم له کبله په سیمه کې د ګواښونو په وړاندې په مبارزه کې د یو شریک په توګه ژمن دی او په دې برخه کې له ټولو هیوادونو سره همکاري ته تیار دی. د لبی بیل دی چې د پاکستان نوم واخلي یو ور بیا وویل چې وسلول طالبان له پناځینو څخه پرته فعالیت نسی کولی. ولسمشر د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا وروستۍ ستراتیژي ته په اشاره وویل د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي د یاد هیواد د قدرت ټولې وسیلې یو ځای کړي او دا پیغام یې ورکړی چې د طالبانو ډلې او د هغوی ملاتړ د جنگ له لارې نسی بریالي کېدلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندهار کې د جوړ سوي غونډې برخوالو او د ولسی جرګې ځینو استازو نن په یو غونډه کې وویل که حکومت د بلخ والی عطا محمد نور او نورو سیاستوالو ته په 1200 ساعتونو کې دغه ولایت ته د پرواز اجازه ورنکړي عاقبت به ډیر بد وي. دوی وایي سبا هم غوړي په خپل غونډه کې پر ځینو موضوعاتو بحث وکړي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون چې د دې جرګې او دغه راز د مشرانو جرګې د شاوخوا شپې ته غوړو سره په دغه خبري غونډه کې ګډون کړی وو، وویل چې حکومت ته 12 ساعت وخت ورکوي تر څو عطا محمد نور، باتور دوستم او نور سیاستوال کندهار ته ورپرېږدي. د نوموړي په خبره کې حکومت یو ځل بیا د دغه کسانو الوتکې ته د پرواز اجازه ورنکړي، نو بیا به دوی ولس ته مراجعه وکړي چې په وینا یې عاقبت به یې ډېر بد وي.
که چېرته استاد تا په 12 ساعتو کې راپرېږنه دي، بیا به موږ ولس ته مراجعه وکړو چې ولس راووځي او بالاخره د قانون اساسي د نقضولو پوښتنه د ریاست جمهوري نه او د ارګ نه وکړي.
همایون دغه راز په کندهار کې په سبا د جوړېدونکو غونډې د هدف اړه وویل چې د افغانستان اساسي قانون نقصوي، ملي منافع په خطر کې دي او د دوی په خبره له هیواد څخه د روان بحراني حالت ته وتلو لپاره غونډه کوي.
چې اساسي قانون د نن نقضي د افغانستان ټول وګړي ته د احترام وکړي، د ولسي جرګې مصوبه ته د احترام وکړي، پاک او شفاف انتخابات ترسره کړي، په انتخابات په کمیسیون کې د لاسوهنه نه کوي او قومي او ژبني مسایلو ته د لاسوهنه نه کوي. دا هغه مسایل دي چې د افغانستان خلک تشویش پیدا کړي او د دې په خاطر موږ د لوی غونډه په کندهار کې دایرولو.
په دا خبري غونډه کې د ولسی جرګې یو بل غړي ظاهر قدیر د ولسی جرګې د مرستيال همایون خبري تکرار کړي او ویل چې حکومت ته 12 ساعت وخت ورکوي چې ملمانه دي د کندهار پراتلونکو غونډه کې د ګډون لپاره ورپریږدي. ظاهر قدیر دغه راز وویل چې د سبا په جوړیدونکو غونډه کې دوی د موقت حکومت او د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه نه مطرح کوي او د دوی هر ډول غوښتنې به د اساسي قانون په چوکاټ کې مطرح کیږي.
خلکو داسې تبلیغات شروع کړي چې ګویا
دا غونډه یا د لوی جرګې لپاره ده، د موقت ادارې لپاره ده، او یا د نظام د نړولو لپاره ده. من ته دا ټول سر خط دی ډاکټر صاحب غنی، زمونږ ته اجازه ده دا څو وخت چې تیر کړی دا باقی مانده وخت هم ښه په آرام او په خاموشه تیر کا. دولس ساعتو کې خپل میلمه مونږ په لوی کندهار کې غواړو او په دې غونډه کې شریک غواړو. کنی بیا ګیله دی د خپل لدانه اغم د قانون په چوکاټ کې مونږ هیڅ حرکت تا سره خلاف د قانون نه کوو.
تیر شپه د بلخ د والیاتا محمد نور او د ولس مشر د مرستیال او د رشید دوستم د زوی باتور دوستم الوتکې ته اجازه ورنکول سو چې د مزار شریف لوای ډګر څخه پرواز وکړي او کندهار ته راسي. نو موړي په دې اړه پر ټولنیز رسنیو په خبر کړي ویډیو پیغام کې د حکومت د مشرانو لخوا داغه د سفر مخنیوي غیر انساني عمل بللی. خو د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي ادارې په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې تیر شپه له مزار شریف څخه کندهار ته یو الوتنې ته ځکه اجازه ورنکړه چې کندهار کې د شپې لخوا په هوایي ډګر کې د الوتنې او ناستې لپاره سانتیاوي نسته. په عین وخت کې افغان حکومت د کندهار غونډې ته په اشاره ویلي هغه غونډې چې له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي د هیواد او حکومت په ګټه وي او له ستونزو څخه د وتلو پر هر لارو پکې خبرې وسي، حکومت ورسره مخالفت نه لري.
ومردل چې په کندهار کې د جوړې سوي غونډې برخوالو تور پورې کړي چې د افغانستان له اساسي قانون څخه سرغړونه سوي، ملي ګټې په خطر کې دي او دوی له دغه وضعیت څخه د هیواد د ژغورنې په هدف سبا هم خپله غونډه کوي. د دې غونډې په اړه له څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې بیلابیلې اوازې خپرې سوې دي. د افغانستان ولسي جرګه ته وایي چې ټاکل سوې سبا د شنبې په ورځ دې جرګې ته تازه معرفي سوي کاندید وزیران خپلې کاري برنامې تشریح کړي. د دې جرګې نایب منشي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروسه به درې ورځې دوام کوي او د دوشنبې په ورځ به دغو وزیرانو ته رایه اچونه کیږي. تفصیل له اکرام الله اکرام نه.
د افغانستان ولسی جرګوي د رئیسانو د کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې چې د شنبه په ورځ به نوی معرفي شوی وزیران د دغه جرګې غړو تخپلې کاري برنامې وړاندې کړي. د دغه جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نومان وزیران به په درې ورځو کې خپلې کاري برنامې وړاندې کړي او له دې وروسته به د رای اچونې پروسه پیل شي.
یا کوم دوران از خپل پلانلار او کاری پلانونه ارائه کوي او وړاندې کوي وکیلانو ته. نو قرار پدې ده چې سبا 15 نفر وکیل صاحبان راځي تالار ته او یکشنبه هم چنان 15 نفر او د دوشنبه پورې 2 نفر پاتې کیږي یو خپل برنامه وړاندې کوي. دغه نورو سموزو صندوقو ته او دیکا رای ورکونو.
د دولس نومان وزیران ولسی جرګې ته د باور درای د ترلاسه کولو په هدف تیرونی د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لولوري معرفي شول. سرور دانش د ولسی جرګې په غونډه کې وویل چې دا کسان د تجربه او لیاقت لمخې ټاکل شوی او د دې جرګې لغړې وغوښتل چې شرایط ته په پام سره دوی ته د باور رای ورکړي. نصیر احمد دورانی د کرنې مالداري او بولګولو، مجیب الرحمن کریمی د کلیو د بیرغونې او پراختیا، تاریخ شاه بهرامي د دفاع، ویس احمد برمک د کورنۍ چارو، یما یاری د فوایدامی، فیض الله زکی د کار ټولنیزو چارو شهیدان او معلولینو، مصطفی مستور د اقتصاد، حمید تحماسی د ترانسپورت، شاهزاد گل اریوبی د مخابراتو او ټکنالوژي، ګل آغا شیرزاد د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو، نرګس نهان د قانون او پټرولیم او نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو وزارت ته د کاندید وزیرانو په توګه معرفي شوی دی. د ولسمشر د هم مرستیال د وزیرانو د معرفي په غونډه کې ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به د کابینی او د ستري محکمې د علي شورا پاتې غړي هم د باور رای د خصو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. په ورته وخت کې یو شمیر حقوقي کارپوهان وایي چې د ولسی جرګې غړي دي د وزیرانو د کاري برنامو لاوریدو وروسته معیارونه په پام کې ونیسي او وروسته دی ورته رای ورکړي. له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل
هغه اساسي معیارونه په نظر کې ونیول شي. مثلا یو کاندید وزیر حتما باید هغه یو سابقه د اداري کار باید ولري او باید د ښه تحصیل ولري په هغه رشته کې چې دی اوس نومان سوی دی او بل دی باید شهرت ښه ولري. دغه مسایل خو هغه جدي مسایل دي چې باید د ټولو په خدمت کې په نظر کې ونیول شي.
ښاغلی رنجبر ټینګار کوي چې د هیواد شرایطو ته په کتو باید ولسی جرګه نومان وزیرانو ته د باور رای د ورکړې په برخه کې له ډېرې سختۍ کار وانخلي ترڅو په وزارتونو کې د سرپرستۍ مسله ختمه او په ادارو کې د ستونزو مخه ونیول شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیاس په همدې خبرونه کې مو وردل چې د افغانستان ولسمشر د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول پروسې په اومغونې کې ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې په ماتېدو ده. د افغانستان ولسمشر دغه راز په دې غونډه کې زیاته کړې چې له ټوریزم سره جنگ یوازې د افغانستان یا سیمې ستونزه نه ده، ځکه د سیاسي تاوتریخوالي او ټوریزم پنځمه څپه د بشریت ضد تهدید دی. دغه غونډه د آذربایجان پلازمینه باکو کې استوي ده. حمید مومن هم په دې غونډه کې د مومن صاحب خبرونې ته شرق لاست. ولسمشر دغه راز د افغانستان هیات د دې ترڅنګ نورې کومې څرګندونې کړي؟
سالی صاحب مننه. البته لږ غواړم اصلاح رامنځته کړم چې دا د شانګهای د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو غونډه ده چې په دې کې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس برخه اخیستې ده. لکه څنګه چې موږ ویل دا په روسیې په خار سوچي کې دا غونډه روانه ده. دا څو شیبه مخکې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله غونډې ته وینا وکړه او د افغان حکومت کومه اجنډا چې د غونډې ته وه په هغې پرتپاتې خبرې وکړې. ډاکټر عبدالله په خپلو خبرو کې په دغه موضوع باندې رڼا واچوله چې د تروریزم په خلاف په روانه جګړه کې باید د شانګهای غړي هیوادونه خپل همکاري وکړي، د اقتصادي ودې لپاره په سیمه کې د موجوده امکاناتو څخه باید ګټه پورته شي، او تر ټولو مهمه غوښتنه د افغان حکومت دا وه چې باید د شانګهای غړو هیوادونو په سازمان کې افغانستان ته دایمي غړیتوب ورکړی شي. همداراز تر دې غونډې مخکې خپل عبدالله عبدالله د ازبکستان له صدر اعظم، د روسیې له صدر اعظم مدوتوف او همداراز د قزاقستان له صدر اعظم سره جلا جلا ناستې درلودلې. په دغو ناستو کې هم په دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې وشوې. د ډاکټر عبدالله ویاند ډاکټر مجیب رحیمی لمون سره په خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه چې د روسیې په لیدلوري کې کافی بدلون راغلی دی. روسیې د طالبانو او د داعش په فعالیتونو باندې اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې روسیه حاضره ده چې د امریکا سره او د افغان حکومت سره په ګډه په افغانستان کې د افراطي ډلو د فعالیتونو په مخنیوي کې او د دوی لپاره منځوړلو کې له افغان حکومت سره او امریکا سره همکاري ولري. البته تر دې مخکې داسې ویل کېدل په رپورټونو کې چې روسیه په افغانستان کې د داعش فعالیتونه د سیمه او د روسیې لپاره یو ستر تهدید بولي، او له همدې خاطر د طالبانو سره د اړیکو هڅه کړې ده، او دا رپورټونه هم ورکول کېدل چې ګواکې روسیه طالبانو ته پوځي مرستې برابروي. خو د ډاکټر رحیمی په وینا په دې لیدنه کې د روسیې په دریځ کې کافی بدلون لیدل کېده، او دوی دغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې دوی طالبانو ته وسلې ورکوي. بلکې د دوی په وینا ښاغلی مدودوف له اجرایه رئیس سره په خبرو کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د پروسې او همداراز په هیواد کې دننه د افراطي ډلو په وړاندې د افغان حکومت د مبارزې هرکلی وکړ، او په دې برخه کې د هر راز همکاري ډاډ ورکړ. غونډه لا هم روانه ده. دا چې د غونډې په پایله کې په دې ارتباط باندې په مجموعي توګه څه پریکړه وشي او د شانګهای غړي هیوادونه به څه ډول دریځ غوره کړي، نو دا به د غونډې په پای کې په یو اعلامیه کې خپاره شي.
بله مومن صاحب، مخکې یو غلط فهمي راغلی و، اوریدونکو څخه بخښنه غواړم. مومن صاحب، د شانګهای د همکاري سازمان په دې غونډه کې د نورو هیوادونو استازو هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي، ځکه په ټولنیزو رسنیو کې بیلابیل عکس العملونه هم راغلي دي. د نورو هیوادونو استازو د افغانستان په اړه تر اوسه څه ویلي؟
بله، تقریبا د پاکستان صدر اعظم ښاغلی عباسی په خپلو خبرو کې د افغانستان حالاتو ته اشاره وکړه. همداراز مدودوف په خپلو خبرو کې هم دوی اشاره درلودلې، خپلې اندېښنې څرګندې کړې. البته یو مثبت نظر چې په دې غونډه کې لیدل کېدو هغه دا و چې هر هغه مشر چې د افغانستان په اړه خبره کوله هغوی د افغانستان د حکومت د موجوده سیاست څخه ملاتړ وکړ. هغوی ویل چې د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا چې کومې هلې ځلې روانې دي په افغانستان کې دننه، دوی د دغو هلو ځلو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې خپل فعالیتونه د افغان حکومت سره همغږي کړي او د افغان حکومت له لارې په دې برخه کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. البته د پاکستان صدر اعظم ښاغلی عباسی په خپلو خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي، البته د افغان حکومت په مشرۍ باندې. همدارنګه ښاغلی مدودوف هم په څرګند ډول په دې ارتباط باندې خپل د هیواد دریځ روښانه کړ او ویل چې د هیڅ یو افراطي ډلې سره دوی نه روابط لري او نه هم په دې برخه کې هغوی ته کومې د مرستې رسولو کومه موضوع دی لپاره مطرح ده، بلکې دوی غواړي چې د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا کومې هلې ځلې چې په افغانستان کې روانې دي او د افغان حکومت سره د افراطي ډلو په ځپلو کې خپل همکاري وساتي. بلې صالح صاحب
ډېر مننه. حمید مومند و چې د شانګهای د همکاري سازمان د غونډې په اړه څرګندونې کولې. په دې غونډې کې د افغانستان اجرایي رئیس هم ځینې خبرې درلودې. په پکتیا کې د سوې غونډې پر ضد مظاهره سوې ده. د هغې غونډې پر ضد چې په کندهار کې نن سوې ده، او په دې غونډه کې د ولسي جرګې ځینو استازو حکومت ته 12 ساعته وخت ورکړ چې د بلخ والي او نورو سیاستوالو ته اجازه ورکړي چې دغه ولایت ته سفر وکړي. داود تپان را سره له پکتیا په مستقیم تماس کې دی. تپان صاحب، دا مظاهره د چا د خوا څخه ده؟ څومره کسانو پکې ګډون کړی دی او دوی څه شعارونه ورکوي؟
مننه صالح صاحب. د پکتیا مدني ټولنو د پکتیا د تیرې ځوانانو ټولنې په مشرۍ د شپږ سوه کسان شاوخوا راټول شوي وو، او د افغان حکومت مرکزي حکومت نه د ملاتړ شعار یې له ځان سره لیږدو، او په کندهار کې د وکیلانو او د حکومت ځینې فعالو هغو چارواکو چې هغه په نورو ولایتونو کې فعال چارواکي دي او د دغه ائتلاف د ګډونوال دي، د هغوی په عکسونو یې چلیپاوې ښکلې وې او د هغوی عکسونه یې ځان سره لیږدول، او دوی ته د ناسم القاب کارول، ملي خیانت یې تورول، او د حکومت کمزوري کوونکي ګڼل. په افغان ولسمشر اشرف غنی غږ کاوه چې د لویې پکتیا ځوانان، مدني فعالان، علما د دوی تر شا ولاړ دي، او تر هغو پورې به د حکومت ملاتړ کوي تر څو پورې چې د حکومت په سمه لار روان وي او د افغان ولس د بسایني لپاره کار کوي. د مظاهرچیانو یوه لویه خبره دا وه چې دوی ځکه د افغان حکومت ملاتړ کوي چې په دومره بحران کې هېڅکله نه شي کوی چې افغان ولسمشر په یوازې ځان ستونزې حل کړي. باید ولسونه د دوی تر شا ودرېږي، ملاتړ یې وکړي. هغه کسان چې هغوی یوازې د پیسو دپاره په تیرو حکومتونو کې کار کړی او د پیسو مخه یې نیول شوې، د دوی په خبره ځکه دوی مظاهره راباسلې چې هغوی بیا هم غواړي چې پیسې ترلاسه کړي او حکومت کې سهم ولري. بلې صالح،
ډېره مننه. داود تپان وو چې په پکتیا کې د کندهار د غونډې پر خلاف د سوې مظاهرې جزئیات له اوریدونکو سره شریکول. په کندهار کې د غونډې برخوالو حکومت ته 12 ساعته وخت ورکړ چې په دې موده کې د بلخ والي او نورو سیاستوالو ته اجازه ورکړي چې دغه ولایت ته سفر وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د خبرونه په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلای سي. په پېښور کې نن ځینې کسان ورسته له هغې مړه یا هم ټپیان سول چې پاکستانی طالبانو د یو پوهنتون پر لیلیا حمله وکړه. امنیتي چارواکي وایي چې برید کوونکي ټول له منځه وړل سوي دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
څلورو یا پنځو وسلوالو چې برقې یا چادرګانې اغوستې وې نن سهار د پېښور د کرنې د پوهنتون پر لیلیا حمله وکړه. پولیس او روغتیایي چارواکي وایي چې په دې نښته کې 9 کسان وژل شوي او له 15 زیات ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي دي. د چارواکو په وینا د یو شمیر ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. د پېښور د پولیسو مشر طاهر خان تایید کړی چې برید کوونکي په برقو کې او د رکشا په وسیله سیمې ته ورسېدل، ګارډ یې په ډزو وواژه او وروسته پوهنتون ته ننوتل. د پېښور د زراعتي کالج زده کوونکی سعدالله چې د حملې پر مهال حاضر و په پېښور کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال ته خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ.
زه سټیم را پاسې دلم نو بار آواز ما خو سپریکټان دي کنه بار به وزو د زه بار ورالم درې څلور کسان او کنه هغه سیول کپړو کې واغې و ناری وی کاری پاس برخې زو برخې زو کنه بس ما ډایرکټ اندر نه تعالی را پاسې و لګو لګا نه اوس ارمی ولا راغله هغه سی کوی هه بس موږ راو ته لګا نه هغه راو یې سره
لګا دنه څه صورت حال وکړه
دنه هغه درز غبل و بس مرته سپات نه اوس سدی کنه اسپات نه وراته.
د مشال رادیو خبریال راپور راکوي چې امنیتي ځواکونه ډېر ژر سیمې ته ورسېدل او له وسلوالو سره یې 2 ساعته جګړه وکړه. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې وروسته وویل چې 15 برید کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د دې حمله مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي منلای، او د دې ډلې ویان محمد خراساني ویلي چې په دې حمله کې د پوځي استخباراتو یا آی اس آی یو مرکز پنهخه کړای دی. د ډلې په پاکستان کې د ډیرو نورو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلای. په 2014 کال کې د دوی وسلوالو په پېښور کې د پوځ پر اړوند پبلک سکول حمله وکړه او یو 34 کسانې چې ډیرای د خونځیز د کونکو ماشومان وو وژل. پاکستانی طالبان هم د افغان طالبانو په څیر وایي چې په خپل هیواد کې داسې یو حکومت غواړي چې شرعي قوانین جاری کړي. خو د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د دې ډلې اکثر وسلوال له منځه وړي او دا ډله یې تر ډیره ځپلې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. لدې سره څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زین اورو.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک اداره وایي هغې الوتکې ته چې د بلخ والي عطا محمد نور او ملګرو یې له مزار شریفه کندهار ته سفر پکې کاو د پرواز اجازه ورکړ سوې وه، خو د ځینې دلایلو له امله وځنډېده. په کندهار کې د لوی کندهار شورا یو شمېر ګډونوالو او د ولسي جرګې ځینې غړو نن حکومت ته خبرداری ورکړ چې که د بلخ والي عطا محمد نور او ملګرو ته یې په 1200 ساعتونو کې کندهار ته د پرواز اجازه ورنه کړي، پایلې به یې ښې نه وي. د لوی کندهار شورا غونډه سبا پیلېږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د آسیا زړه استانبول پروسه د بهرنیو چارو وزیرانو په کنفرانس کې وویل د مخدره موادو قاچاق او جنایتکاري ډلې د ټولې نړۍ امنیت ته ګواښ دی. دا کنفرانس نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړ شوی دی. د روسیې په سوچي ښار کې نن د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو شورا غونډه پیل شوه. په غونډه کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم وینا کوي، خو دقیق وخت اعلان نه دی اعلان شوی. په سوچي کې د ازادي راډیو خبریال وایي د عبدالله ټینګار به د شانګهای د همکاریو سازمان کې د افغانستان پر دایمي غړیتوب د تروریزم پر ضد پر سیمه ییزه مبارزه او د همکاریو پر پراختیاوي. په پېښور کې نن اسلامیه کالج پوهنتون ته مخامخ د زراعت د روزنیز انسټیټیوټ پر لیلیه وسواله حمله کې ګڼ شمېر کسان ووژل او زخمیان شو. او ټاکل شوی چې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په اړه د پچی اچولو یا د قرعه کشي ځانګړي مراسم نن په روسیه کې ترسره شي.
ازادي او اوریدونکو پروگرام په یو راپور پسې اوریدلای سي. ملګرو ملتونو د ټولې نړۍ د جګړو او طبيعي آفتونو له ځپل سو خلکو سره د مرستې لپاره د 22.5 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. افغانستان په دغه لیست کې وروست راځي. نور تفصيل د فرانسې خبري اژانس په حواله له احمد تکر نوري.
په داسې حال کې چې په جګړو او طبیعي مصیبتونو کې د ځپل شویو خلکو شمیر په زیاتېدو دی، ملګرو ملتونو د لومړي ځل لپاره له مرستندویو هیوادونو 2.5 میلیارد ډالره چنده غوښتې. د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې او نورې خیریه ټولنې غواړي چې په روان 2013 کال کې د نړۍ په 26 هیوادونو کې د شاوخوا 1.6 میلیون اړو وګړو له ډلې هغو نږدې 9 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي چې تر نورو له زیات ګواښ سره مخامخ دي. فرانس پرس خبري اژانس په دې اړه په راپور کې لیکي چې د تیر کال د اټکلونو له مخې په نړۍ کې د هغو خلکو شمیر په سلو کې 15 زیات شوی چې نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر مارک لوکوک نن په یو بیان کې وویل چې خلک اوس تر بل هر وخت زیات د ملګرو ملتونو مرستو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه وایي چې وچکالي، سیلابونه او نور طبیعي آفات او فاجعې به سږ کال هم د بشري مرستو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي، خو لوکوک وویل چې جګړې او په ځانګړي ډول دوامدارې جګړې به په 2013 کال کې هم د بشري مرستو لپاره د غوښتنو اصلي عوامل وي. د بشری مرستو څرنګوالي ته په پام سره په دې بحرانونو کې یو د سوریې بحران دی چې د نورو په سر کې دی. ملګری ملتونه وایي د وړاندې شویو 2.5 میلیارد ډالرو نږدې دریمه برخه چې 1.6 میلیارد ډالر کېږي د سوریې د جګړې له کبله له رامنځته شوي حالت سره د مقابلې لپاره په کار دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې له دې پیسو څخه 3.5 میلیارد ډالر په کړکېچ ځپلې سوریه کې د بشري مرستو لپاره په کار دي. هلته چې له 3.5 لکه زیات خلک په جګړو وژل شوی او میلیونونه نور د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوی، او څه باندې 4 میلیارد ډالر له هغو 5.5 میلیون خلکو سره چې د جګړې له کبله نورو هیوادونو ته کډه شوي د مرستې لپاره په کار دي. له سوریې وروسته یمن دی چې د نړۍ تر ټولو خونړي بحران سره لاس ګریوان دی. د ملګرو ملتونو د وړاندیز په طرحه یا اپیل کې په یمن کې د ټولو 22 لکه جګړه ځپلو نږدې نیمایي خلکو لپاره د 2.5 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه شوې. په جنوبي سودان، سودان، د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت، سومالیا او نایجیریا کې هم کورنیو جګړو خلک ځپلي او مرستو ته اړ دي. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر ویلي چې په ځینو هیوادونو او له هغې ډلې په افغانستان، ایتوپیا یا حبشه او اوکراین کې بشري مرستو ته اړتیا کمه شوې، خو له دې سره سره دا هیوادونه بیا هم مرستو ته ډیره اړتیا لري. په خوانیو تجربه خودل چې لمرستندوی هیوادونو څخه د دې ټولو پیسو تر لاسه کول ډیر ستونزمن کار دی. ملګرو ملتونو تیر کال دا وخت د 22.2 میلیارډ ډالرو بسپنی غوښتنه کړې و، خو یوازې لنیمایي یو څه زیاتې پیسې تر لاسه کړې.
آزادی او اوریدونکی جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو سلامونه او نیکه هلې مې ومني. ستاسو د خوشحالي په هیله دا ونی مو د غزنی ولایت اوسیدونکو شکایتونه راخستي او د دغه ولایت له چارواکي سره مو شریک کړی دي چې په نوبت پای وورو. د غزنی د والی ویاند محمد عارف نوري مو د دې پروګرام میلمه وو. تر هغه دمه خبر ستاسو ځین نور پیغامونه راوخلم چې د نور ولایتونو څخه دی بیا په غزنی ته ورسو. لمړی د لوګر ولایت اوسیدونکو دغه پیغام راستولای دي.
زاد ولایت لوګر نه خبرې کوم. ما د تاسو له راډونه واورید چې په نغلو کې د شمشي شیشو پروګرام اسیاي بانک جوړی. زه د څه وایم چې اسیاي بانک پیسې دې بې ځای نه مصرفوي. یو دوربین دې راته بااله کې د کونړ په شین باندې دا خو پلاستیکی کار دی. دیو کال دې پاره را شیشې خو 15 کال کار کوي بیرته کمزوري کیږي. بیا به په کومه کوي سم اساسي کار دې پیو کی بنیادی کار دې پیو کی دا سره کوم انجینران دي سم بنیادی کار دې وکی.
وعلی سلام علیکم. زه هم ځلار کونړ ور دنګم له سوالای نه خبرې کوم.
اورون جان کوم دنګم له سوالای ته کوم غنه مې راغلي دا ټول ملکا نو یو ځان نو نو غریبان ته هیڅ ور نه کړل باید دې پښتنه وشي او کوونی شنو موږ به څه وګورس نو ایتم دواسي.
السلام علیکم. زه محمد الله یرقان د زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما دا پیغام د زابل ولایت کې د وبول شتون څخه موږ ډېر مخامخ یو. نو کوم دا ستونزې را حل کې نو ډېر به شي.
السلام علیکم. زره فی اولاد لغمان ولید اندر خبر کوم د مرکز نه پیغام پیدم چارواکو ته وزیر معرفت ته. زه یو محصلم په درمالیمین کې په هیڅ وخت کې معلمان سیمپو ته حاضر نه راځي. خدای خبر ده چې د سره مدیران پیسې نه می کسې سیلدا او هیڅ وخت کې معلمان نه راځي سیمپو ته. د منګ د درس ورکی یو نیم ز شاګردان اسو من هر وخت راځو خو معلمین نه راځي. مسلکی استادان نه لرو او خدای وو کی د ما پیغام بار بار چارواکو د وزیر د معرفت نشر کی. والسلام.
السلام علیکم. زه خدای دوست د زابل ولایت شهر صفا د ولسوالی څخه تاسو سره په تماس کیم. موږ د شهر صفا په ولسوالی کې کلینیکونه نسته. یو کلینیک د شهر صفا په بازار کې ستا هغه ته په شپه کې موږ نشور کولای. یعنی هر وخت موږ هغه ته لاسرسی نه لرو. موږ که دې حکومت کلینیکونه را جوړ کړي کلینیک ته موږ زیات ضرورت لرو. د شپې او د ورځې مریضان لرو. موږ د یو کلینیک پورې نشو رسولای. والسلام.
دوستانو مننه کوم تاسو له پیغامونو حتما به په نور خبرونه کې د اړوند چارواکو سره شریکو. اوس په ورسو د غزنی ولایت ته چې ځین اوسیدونکو شکایتونه راستولې دي دغه شکایتونه ته د غزنی د والی ویاند محمد عارف نوري ځواب ویلی. لمړی به د یو دوست پیغام اورو چې د غزنی د نامنه یو څه شکایت لري.
الو السلام علیکم. زه اسدالله عزیمی د غزنی ولایت څخه در سره په اړیکه کې ما د غزنی په ولایت کې ډېر سخت د امنی د ډېر سخت بدالت د مسلین پنتونو ته تلای شي او نه متعلمین مکتبو ته. له تاسو ازادي رادیو کارکونکو لوړ پورو چارواکو نه مدا خواهش ده چې زموږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي. ډېر سخت بدالي د طالبان د غزنی شاوخوا نږدې ساحو ته راغلی دی. خلک نه پرېږدي چې هر مشکلات وي. بس دغه موږ تاسو ته وایو تاسو زموږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
بلې نرسب د دې اواز مو واورېدی د نامنیو څخه شکایت لري. البته دا مخکې تر دې چې تاسو جواب ورکړي زه باید ووایم چې د نامنیو په اړه ډېر زیات نور شکایتونه هم شته. موږ د بیلګې په ډول دغه یو اوریدونکي راوخې دا یو شکایت. نو اوس غواړم چې ستاسو څخه واورو چې دغه اوریدونکي ته ستاسو جواب څه دی او واقعا د نامنی په غزنی ولایت کې څونه جدیده؟
د
کړي او سلامونه علي کوم د ګرام وطنوال او رګن کته د رمنه ولې تاسو باید دا ونه کوم چې ورسته دوی کړنه کې غزنی ولایت د هیات په کچه د نامه د یبن امن ولایت په امریکا کار کوي اوس لمه کومه چې هتا د هیات په نسبت امن ولایت د بلشواله کبن جګړه د سوال شته دی او تمرکز د سوال په دینو ستراتیژیکو سیمه باندې خصوصا په غزنی باندې لري د پلان پلانونه لري چې البته ولسوالۍ سیمه او بل اخره په لوی کچه باندې ولایت هتا په تلل او ستر مخمشته دي تاسو ګورئ چې په مقابل کې زموږ امنیتي ځواکونه هم تدبیر سنجوي او بل اخره د غوډې پرېدنې په شاته مول او غوډې اهداف د شندولو لپاره حل ځل کې په غوړسي بیا له شپږمې کال کې مې څنګه غوډې نور کلمې په پرتله باندې د جګړې لمنه د غزنی ولایت په ډېرو ولسوالیو کې راټول شوې ده تمرکز په درې ولسوالیو باندې او په څلورو ولسوالیو باندې د مرکز په ګرم چې هغه د نخان ولسوالۍ ده د شیخ ولسوالۍ ده د اندړ ولسوالۍ ده او د غرسو جامع ولسوالۍ او هغه ولسوالۍ چې دواړه څنګه څنګه کومه سره چې په تاخه کې باندې د سوال د دې وکړ خو لمه کومه غوښتي ټول د دې نه شانسول یو د پاندل ولې سوال کې متاسفه شو د ټول خپل لپاره موږ سخت شو درته لا خو روان شو تر تاسو نن بلیدل خو په دې کې د دې نه مهاشي او نتي وزت نسبتا د نورو کلونو او د نورو په پرتل باندې د شوال په لور باندې روان دی ولې بیا هم په دې نه ساهو چې لمه هغه جګړې شته او سوال فعالیتونه کوي تبن په دې نه ساهو چې هغه لري په تیسې نه دال په وخت نه وخت یو خبرې جګړې کیږي چې لکه بلې د تاسو سره شوګانځي ته البته مزاحمت کیږي چې په سیمه کې چې د جګړې کبان د ځکهونکو د ژوند د غوړل په خاطر د مسلې په خاطر باندې شوونکی د ته ارګ چاغې رسېږي یو مفهوم ځای ته انتقال کیږي لکه بلې د هغه د تدریسي چارو له خلکو ځان سره مخکې کیږي دا ډېر محدود تحلیل دی په ټول غزنی کې وایي چې څنګه شکاش کال په ټول درس کال کې څنګه شوګانځي د تاسو سره مخکې یو مقاصد سره چې سوال د دې چې خلکو ځوان ته د کومو ځوان ته د غوې تدریس او د کومو چاپلو نور مسالې ته توجه وکړي د خلکو له کورونو یا فدان له سیمه او له بازار څخه په وکړه په متي ځکه دا د دې نه کې یو متي ځکه په خپل په تقابل دې کې کوشش کوي چې د هغه په شاو ته وي خو په ټول کې یو سمتي یو ځکه ان شاء الله د کنټرول ور یانه په څنګه سره بیا استر کړه د الله شامل دی یو د مرکز لپاره د غزې مرکز لپاره چې په دې کې یو ماشه مخته څلور څلور کټي کې تقریبا څلور کټي د کټي دی د عملی اندر ملي ورته پولیسو لا فازي څخه یا سټي نو څنګه څخه تشکیل شوی دی په شار په څلور کټي کې چې څلور ځله موږ ورته وايي په دغه ځله کې دا پرځای شي او هر څه چې په سوال یې دی چې الله څه د خپل تنظیم خو کې دغه کټه ځان راځي او هغه تعریف دی چې موږ یې کوم راځي او لازم دی چې پولیس ته په باندې لري په کچه باندې هم ور سره په ټولې ځلونو باندې تقسیم شوې دي لمه ځنه د شنبې پر ورځ باندې دامت ام دی او نه د شنبې پر ورځ باندې تاسو چې قرباغ له سره کې باندې غونډه وه د اوبند له سره کې قرباغ له سره د مقر له سره د ګرام له سره ور سره نه کوم دانان د کومې پرې څه په منګران د ملي امنیت مدیران او د ورسي پاسل په منګران د غشتل شي او تدابیر نو شو دي شاته د ور سره د هم له یو بل سره باندې د خپل پر مهال مرسته کوي او هم د خامواږي سره ستاسو ملاتونه او د خپلوالو د ځپل لپاره عملیات سره کوي دا هم تدابیر چې ان شاء الله پرسم چې ډیر مثبت نتایج هم ان شاء الله چې ولري.
بله ډیر مننه نورې سه د خود جګړو یا د نامنې یو اړخ دی چې وسلوال مخالفین د افغان حکومتي ځواکونو په وړاندې جنگي شي یا د یو غزنی نه دی د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دی یو بل اړخ چې ډیر خلک شکایت ځنې کوي هغه هم تقریبا د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې دی هغه د سیمه ایز پولیس تی او یا هم په خپل پوسټی دی د پولیسو پوسټی دی چې دلته یو اوریدونکو هم شکایت راستولې دی هغه وایي چې د موټر څخه په پوسټو کې پیسې اخیستل کېږي د دې ځغ په وورو بیا تاسو کولی شئ د تاسو په پرکی
سلام علیکم دا لاین موږ د زابل ولایت څخه د غزنی په خوا رواني ورور دی پوسټو ولا سال جوړ کړی د ورور لار موټر څخه 2013 د په یخه بادام منبر کړی د ورور دا خو کدا چې شته تجارت منی لا دا بادام کاچا کی له مواد مخدر خو سید کني له ډیر اربکیانو پوسټو سال جوړ کړی او د پښ مسلمانانو دا اربکیانو سال جوړ کړی د ورور ویل او ټاکول سپینګری لویانو کم دې زته چې د ورور په شی غوړی دا او څه چور ده دا د فکس شروع ده او سلام به یې
بل نرسه د دوی شکایت خو موارد یې تاسو جواب کړم بله
د لمه یې د اربکان شمعه سمیس پولیس ورته خبره زبولایم چې د قابل کنه هغې لایې په دې کې د سمیس پولیس شت کوستنه لري یو د قرباغ له سره اړوند د لوی بازار څخه چې هغه له عمومي شهر څخه لري داسې ک له پولیسو څخه د رجل چې پونکنه جابوي او متورن په لوی دنه شولې ک څنګه به په دې بحث کې ان شاء الله موضوع د امنیت د مرمل رافري او د ولایت مقام له رافري څخه هم شریک کړم چې قابل کنه هغې لایې لایې په دې کې قابل پرم کې مسافت لري دغه نمبر یو لاره چې غزي پاکستان یو لاره په دې وځي چې وقایع د ستونزې شته د عامه کیپوستي چې په ډېر موټر څخه خصوصا له بارونو کې موټر څخه خاځي کوي دا خبره مشتیده وو خو د کیر په پرتله باندې دا کچه یو تر کومه شوې ده په دې مره چې دلیل دا چې همدغه سلام کې د شاید شایدان چې په روسي کې د څو ځینو لپاره د عامه کیپوستو د یو لاره په وځي د عامه کیپوستو منځ کې تبدیل شوې ده خو دا هم د څه په هر شلو ورځې کې د دغه کیپوستو منصبین کمانډانان یا دغه اتان چې په سلا انت د فرحت د تیر دی هغه څنګه مراله د پښتو دا د تغیر او تبديل شي په هر میاشتې هدا په اړه شمې دي چې په اړه شمې دي ورته کې ونه شي یاره په هر میاشتې دا پلان دی چې تقریبا یو کال مخکې ول شوره چې بیا هم د څو وشته پر غرسي کې د غزه شهر د امنیتي کمربندونو کې دا څنګه ان شاء الله چې مکمل هم شوی دی موږ هغه څه چې د موږ تبديل راوي چې دا منصبین د وخت په وخت تغیر او تبديل شي دې شایي چې څه 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 نتیجې نه ورکړي شایي خپله خپل سلوش چې سره دې چې سره د دې نتیجې ورکړي زموږ سره توقع ده چې دا چلون کې زموږ متروال حکومت تر هغه دې اخاوي د مخې لپاره دې چې هم ته ولرې نه شرې شي کې اوبې د کوشش سره دې هر څه موبایل ټلیفون نه لري هغه د ټلیفون چې ویډیو نه ښه شي او څنګه چې موږ مشهور مسایل مشخصه نه اسناد په لاس کې او له اړوند منصبونو سره قانوني چلند یو کوي د قانون منځله ته وسکار چې نور ته نه راځي په دې برخه کې تقریبا پر 25 پورې ورپورې منصبونو په معنا چې د امنیتي پوسټو کمانډانان زیادتانه بیان فارم له موږ فارم په کچه باندې پولیس منصبونو لول شوې دي محاکمه شوې دي مدازه شوې ده همدا شبه د غزه په محبس کې تعقیب د غزه ولسونه شاهدان دي نو د ورسره بیا هم دغه لړۍ روانه ده زموږ تم او توقع دا چې په دې کومه طرح عملي هماغه د
یعنی دا ملت همکاری په دې ځای کې اړینه ده، یعنی تاسو په دې برخه کې د ملت همکاری کولای شئ چې دا ستونزې تر ډیره حل کړي. بله، نور صاحب، یو بل اوریدونکو ته هم ورځو، دا ځل بیا د روغتیایي خدماتو د کموالی په خطر باندې، نو د دغه اوریدونکو څخه به واورو دقیقا د غزنی فکر کوم د اجرستان ولسوالۍ دی.
السلام علیکم، زن یا مطلع د غزنی ولایت اجرستان د ولسوالۍ اوسیدونکو یم. زمونږ د اجرستان په ولسوالۍ کې صحي کلینیکونه په ډېر کم تعداد شتون لري. زمونږ ولسوالۍ چې د غزنی د مرکز ولایت څخه ډېره لیرې پرته ولسوالۍ ده، او په ځینو کې موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. زمونږ د وزارت صحت عامې څخه دا هیله ده چې زمونږ دپاره یو ښه مجهز کلینیک چې ښه ام ډي ډاکتران او جرال ډاکټر پکې منظور شي په درنښت.
بله نور صاحب، دوی شکایت خو مو اوریدی، واقعا روغتیایي خدمات یا د صحي مرکزونو نشتوالی یوه جدي ستونزه ده چې په هر وخت کې او په هر ځای کې دا باید مطرح وي او باید پوره خدمات خلکو ته ورسیږي. واقعا په غزنی کې نه یوازې په اجرستان کې، په نورو ولسوالیو کې که تاسې د صحي وضعیت په اړه لږ معلومات ورکړئ اوریدونکو ته، چې د دوی پوښتنې هم جواب شي.
خدمات نسبتا لشای نور ولایت تجمع فعلا به تاخه کچبان دوی هغه سره دغه چې مشکل دی د دغه ملي فعال رسمي مرکزونو ته په کتو سره د غزنی ولایت 50% سیمه او وګړي روغتیایي خدمات ته چې دولتي کلینیکونه او شفاخانې ته سپارل کېږي لاسرسی لري. پاتې 50% هغه سیمې دي چې هغه سیمې ډېرې لرې پرتې دي د نفوسو په راتګ کې کم دي، او د دې د هغه مدر لږې چې هلته د روغتیایي مرکزونه هغه قانونو تنظیماتو په کتو سره چې هلته دي د روغتیایي مرکز په کلاس فعال شي، ځکه د نفوسو په راتګ ډېر کم دی خو هغه سیمې ډېرې لرې پرتې دي. څنګه سیمه د ستونزو په ځان سره چې کال کومې طرحې پلانونه چې د شیلو عامه استازي د اکثر شرکې له مېته مرغه چې دغه طرحه او پیشنهاد منځ شوه ده، او تاسو شوی دي چې د دوه زره او اتلسم زیږدیز کال د لومړۍ میاشتې په لړ کې د دې شمې روغتیایي مرکزونه غزنی ولایت په دې لپاره چې نوي ورځې کامل نوي خپل فعالیتونه پیل کړي.
دغه دغه نوی مرکزونه له کومه پای یو کړه چې هغه امبولانس را سوار رسېږي مرکزونه د تابې لوی لار کوي چې هغه ته سوار آماده د پرزنشي څو پرانه خپلې طرف کې پیښه پر مهال کوم چکان چې ولري هغه ته ژرته ژره د کومه خدمات وړاندې کوي ژرته د کومه مرکزونه ته انتقال کوي هم به مو خبرې کابل کندهار او غزنی پکتیکا د لویار په څیر کې دی شي تاسو نه چې پاتې کیږي دا د ورسالې په هغه لور په څیر کې مکه ده چې یو سال د خپل پیل چې هغه مخکره کې مرکزونه نو دی د لوري په څیر کې دی کابل وګړي چې د چا په موټر کې راځي دا د هم استعمال دی هم خلک یې له سړي په لور مشکل خپل ناروغان د پیره د عوامل له کبله په څیر انتقال کوي د کوم مرکز ته د کوم خدمات په برخه کې مخکې او یو چې په غزنی کې د شای مسته نور ولایت ته دغه خدمات ته او څه کیفیت باندې څه ته معنی باندې ارزو کیږي د خطا د غزنی ولایت په نامو له سالې چې هغه تقریبا جوړ او ډیر له سالې کې چې د دولت د وسایل مخالفه په ولکه کې او تقریبا یو څو ډیر کیلومتر شاوخوا کې د غزنی ولایت مرکز فاصله لري په دغه سالې کې هم مش له لیک نه راځي فعال رسوي مرکز د مرچ هغه زموږ قهرمان سیم دی هم چې انسان موږ د خپلګانو په کې د کار کوي خپل خپل د خپل وطنوالو ته غیر صحیح خدمات نه کوي په دې برخه کې امبار د غوړ د کچې د ورود د ادرسان له سالې او ادرسان له سالې څخه مسلسل کوي په مختلفه درجه باندې یو صحیح فعال مرکزونه لري او چې لاغې د ډېرې ودانۍ هڅه کوي لري د لنګرخین د استیکلنې چې د از څنګه چې په ولید پروسه کې پلانرشل چې پاله کې د غیر طالب نوی ودانۍ فشکل په دې ټمبل پروګرام مخکې د تخصن په وخت کې چې فشکل د حمل په مرسته د ګروپ مرسته په غوړې چارې ته شوې ده دا هغه څه چې تر ډیره د نړۍ په خپل مخالفین په فعال دي خو په سم کې موږ په دې چې خپل خدمات او درسات په برخه کې خپل وطنوالو ته ورته او شوې ده
نور څه په بخښي په دغه ځکه چې داسې پښتنو مترکیږي چې یوازې د ودانۍ موجودیت شرط نه دی طبعا د روغتیايي کلینیک یا د صحي مرکز په نوم کې په یو ځای کې ودانۍ هغه جلا مسله ده ولی دغه صحي کلینیکونه د مسلکي پرسونل غوړي د وسایل او تجهیزات غوړي د هغه دارو درمل غوړي چې کیفیت یې شي یا د خلکو مثلا چاره په وسی تاریخ یې تیر نه وي دغه وسایل باندې سمبال کلینیکونه وقن ستا او ځکه موږ په دې برخه کې هم ډیر زیات شکایتونه لرو مثلا کلینیک ستا ولې مسلکي پرسونل نسته پکې کې یا د سې دواوی دي چې هغه تاریخونه یې تیر دی وای چې دولت دا غوې څارنه نه کوي پر خلکو باندې تاریخ تیر دواوی تیریږي یا هیڅ مثلا نور وسایل نه لري نور امکانات نه لري چې یو عاجل مریض ورته راسي دا تداوی وسی په غځي کې د دغه وسایل او دغه برخه پاره څونه تاسو دا ډور کولای شئ خلکو ته
روحي مرکزونه معمولا چې هغه درجه فرق هر شفخانه چې مثلا د یو درجه پورته دی هغه په کې امکانات هم دي هغه د تسمو کې د سیمې خلکو هغه د فزیکی حالت هغه ته د ناروغي شتون ته په کتو سره په هغه سیمه کې مشخصا د څنګه په فار د مثلا کې د شپې او سهار کې د ناروغي ډیره عامه وي ډیر خلکو څخه په کلا ودلږي هغه د فرق د په دغه ناروغي په برخه کې زیاتر امکانات پاتې شي په تر سره زموږ ټول روغتیايي مرکزونه ټول روغتیايي مرکزونه مو د داخلي او عمومي جراحي متخصصین لري په هر کچه باندې چې دغه روغتیايي مرکزونه دي په هر درجه کې دي په هر ځای کې یو متخصص شتون لري کتن په هر روغتون کې موجود دي د شګو لپاره د فند لپاره د یو قابلیت لري او څنګه یو شګونه مرسته لري د دخانې فعال دي ممکن د مرود د مرغانه کچه د ډیرې په ځینې سیمو کې حتی دا درمل کمیږي د هغه قرارداد چې کوم مرکزی حکومت له اړوند مخصوص سفر هغه په مرابطه باندې د درمل رسمي مرکزونو ته ورکول کیږي چې هغه له خورا ډیر کیفیت خبر خمنې دغه درمل
او دا ټول دولتي کلینیکونه دي که شخصي هم ستاسو پکې
هدف دا دی چې زما د هدف ټول دولتي رسمي خصوصي رسمي د غزنی ولایت یو واجب په درې لوی ولسوالۍ کې چې هلته هغه ولسوالۍ ته درمل لوی دي په دغه ولسوالۍ کې خصوصي رسمي مرکزونه لري او تاسو نور ټول ولسوالۍ کې یو واجب دولتي رسمي مرکزونه لري خو ممکن په دغه وزن د شخصي درملتونونو په حالت شتون ولري خو په اتم وزارت کېږي چې متوسط په لور قدم زموږ ولسمه له اقتصادي پلوه کمزوري دي په دې باندې
کیسی درجه باندې درمل د خصوصي سکتور له خانه واردېږي. ممکن هغه درمل خو دغه شته چې پیسې کیږي به هم کېږي، او زموږ د ورسره استفاده کمزوره ده. معمولا چې دوی تر ډېره هغه د کیټ کیفیت د لیدل په درمل کېږي، ولې په تاریخ کې د درملو په برخه کې باید یادونه وکړو چې همدغه تقریبا یو میاشت مخکې د عام رفتار ریاست لپاره تر شپږو تنو پورې رفتار او د کیفیت درمل چې هغه په هیڅ هغه تاریخ کې نه ویل کیفیت د استفاده ورنه هغه نه شوي او وڅېړل شول. سلری هم برابر ده، ممکن په دغه صحو کې دغه وزارت یا کمزوري یا له فساد سره په کوم شي عام دي ناظرین له خپل څخه پات شو دغه درمل هم باندې یو پرې د خدمت پر شي ته یا خلک له کوم دوا خلې یا شخصي خپل څخه داسې درمل پیری یا ورته کیږي شبه چې لمر سره د عام رفتار یا سبب قانون دی تدبیق یا د وزارت
بله مننه نور صاحب که راسو د پوهنې برخه ته پدې برخه کې څون خلک کولای سي څون زده کوونکي کولای سي چې شونځي او تولار سي د کوم ټولګي دی الکانو انجونو دی مخصوصا په ولسوالیو کې چې یو څه عام نه دی، هلته د پوهنې او د زده کړې بهیر څنګه روان دی؟
د پوهنې په برخه کې لږه مرغه په درستي کلمه کې مثبت بدلونه زیات راغلي. د مثبت بدلونه مشروط برنامج تحمل موقع هذا الشيء ومختلفين كانوا كيتشي مع أمي تاخر وهل تنهو كاتا شوانبي كان الكوار بواحنا كوال وز سيمة خلقه رقامين الشان ودلي على مارا ترمرد عن المشروع عن الدنيا الشيء حتى هذا غزني تغيري تراتاول سوالي زي مخانا زي غير تغيري تتسمى كيشي بتاعتشي بيطنا مبرا مياديجي تبدا سيحاي كمش خطا دنجيرا فعلا شوانبي لري يوش لكي تغزني كي مطاق فعلا يرسنجي شو يكم دوستنجي دي بوحاني تدرخي كلاري يرسنجي داري شي تزيني سي تغيري هغه پښتونیشته سیمه کې د ناسم دودونو له کبله کورنۍ خپل انجنیر ښوونځي ته نه پېږي. مخکې کلونو کې امنیتي ګواښونه ورته اوس تر ډېره بریده په ځینو سیمو کې چې دغه ګواښونه رفع شوي هم دي. متاسف سره چې کورنۍ دغه دودونه حاکم دودونه د دې سبب شوي دي چې خپل انجنیر ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي، یا هم د تګ اجازه ورکوي ځکه چې ښځینه ښوونکي غواړي. اوس پېږي چې ښځینه ښوونکي په دغه مورتني معاش باندې مېرې پرتې سیمې ته د صحیح سره باندې بندې تر حاضرې ځای په هماغه سیمه کې موږ د ښوونځي نه لري چې هغه د حد اقل د ولفن تلګونه فارغ وي چې زه تورې جاغه خپلې کونډې ته په ښوونځي کې بېرته د تدریس چارو پر مخ وړي. بله ستونزه په مېرې پرتې سیمه کې یا په ټولو کې د معارف په وړاندې باندې دغه چې د زده کوونکو شمېر له هر زیاتې په ټولګي کې ولې د ښوونکو د کمښت سره مخامخ دي. داسې کېدل لري چې حتی د زده کوونکو شمېر په کې اتیا او نوي تمه تر کېږي. نو په دې صورت کې د باکیفیته تدریس وړاندې کول یو څه ناشونی وي. دغه ښوونځي چې موږ یې ترلاسه کړو یعنې فلان یعنې کومه ورځ به روانه وکړه چې زموږ په ډېری ولسوالیو کې د یو کټار او خصوصي پاغه نه نه ولې سره یو چې مخکې ده اندونو شوندي څه ډول کېدل یا غواښ یو په سوال یې ځنه ورکوله. لکه دې کلمې یې چې د سویډن ماسټر پنکارې باندې د سی بي اس په نامه باندې پروګرام چې خاص ته د اندونو لپاره د ټولو ولسوالیو کې موږ اصلي د تم غري په ټکو باندې پکې بوخ دي. د سویډن کمیټې لکم تاریخ سره چې د کوم تاریخ په اساس په هغه وزارت کې کړو د درې کلمو په اوږد کې د دا د پروګرام لري ته دا موږ یو مرمرن کوم جن لپاره د چاغوي په یو کال کې د ټولګي زده کړې درې کال دی چې دا څه کوي چې شپږم ټولګي کې ما فارغي شو او هم په مستقلا د دولتي شوندۍ کې هغه دا ورکړل کېږي چې خپل زده کړې ته دوام ورکړي. دا پروګرام د دې چې په هغه فارغو کې چالتا هغه معیارات یا امکانات نشته چې دولتي شوندۍ په کې فعال شي. هلته د نړۍ عالمان چې څنګه شوی دي دا غوي پرمټ باندې لاول ټولګي نه پښتن ټولګي پورې مشمان چې عمرونه د مکتبونو او شوازیو له قانوني هغه سره برابر نه کولی کنه نه نشو کې څه پر کړنې پورې هغه ته ځکه چې ورکړي چې باندې سیرم نه ماسې پرمټ باندې د شوازیو ته هغه د قانون شته چې پراتم چې کوي ودانه هم ورکړي چې خو یې سره خایمې چې د ځکه کې هم مفاجد کې چې موږ باندې د غزنی ولایت ادارې تاسو باندې ورسول ته دا چې د غزنی په هر سیمه کې چې هر څومره لري او عامه سیمه یې هغه د ورسول له مشره مرسته وکړي موږ دې ته چمتو چې هغه ته مکمل امکانات نشوون کې ویل تر تدریسي مواد پر دې په اختیار کې ورکړي. په ټول کې زموږ غوښتنه له ولسمه دا ده چې په هر شهر کې کچې په ولسمه دولتي ارګانونو سره همکاري وکړي زمينه سره مساعده کوي او کومک ورسره وکړي چې موږ
د پهاله په برخه کې د روسیا په برخه کې د مت په برخه کې خاصه مترافي کارونه ورته وکړي خاصه زمينه دي ته مساعدې کوي اندره انتقالات خدمات پښتر کې په دوی د مشتره د زمينې مساعدولو کې امرخه کوي ان شاء الله موږ به د دې خدمت کوو.
ډیر زیاته مننه کوم د غزنی د ولی ویان محمد عارف نوري چې زموږ بلنه مو منل او د اوریدونکو شکایتونه او ستونزې مو جواب کړې. ډیر مننه.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو تاسو څخه هم مننه کوم چې موږ ته مو پیغامونه راستولې. که په خپل سیمو کې ستونزې لري او شکایت لري نو آزادی رادیو ته زنګ وهئ. زموږ د ټلیفون شمیره د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرېږي. ستاسو ستونزې او ستاسو آواز موږ ته چارواکو رسوو. له خپل همکار تایر روشن څخه هم مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0